دا مشال رډیو دا د مهال په پیښور کې د ګرمي دولس او په کابل کې یولس نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کلی کا په دې خبري غاړي کې موزه قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ او
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د بلوچستان د هب عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون په و ورزنی بند پولیسو ته سپارلې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ویلي د خبري به بنیاد دي چې خلیل رحمان حقانی د دوی د خپلمنځي اختلافاتو لقبل وژن سوي دي او امریکایي چارواکو له ترګري ګرځولې هغه یاغي ډلې سره نیغ په نیغ خبري کړې دي چې په شام کې یا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ډنګ کړو. اوس بشپړه خبرونه د بلوچستان د هب عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون د و نور ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. په هب کې د یاد غورځنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر پر 14 مشال رډیو ته ویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې د دسمبر پر 8 درج شوی و. د ویل د حیرانۍ خبره دا ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سند په سکر شهرونو کې مقدمه درج شوی دي.
د جیل سره چې کوم غډانی تانه هغه اف آی آر کټ کړي چې د جیل نه رها شو نو ولته کې د پولیسو نه کلاشنکوف یوړو بیا فایرینګ وکړو. حالانکه د جیل نه راوتل هم نه دی. په کم 7 تاریخ مازیګر 5 بجې چې د غډانی والے اف آی آر کټ شوه په بلوچستان کې په هغه 7 تاریخ 15 بجې مازیګر په سکر سیند کې اف آی آر کټ شوه چې د دیپومنس کې تقریبا 600 کیلومتر فاصله ده.
د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درڅویو مقدمه په اړه لا څه نه دي ویلي. د بر جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیل سپلاتوي خلک وایي پوځیا پر کلی د توپو او ماټر ګولۍ استعمال پیل کړي دي چې لکه بلې دوی له خطر سره مخامخ دي. د ګلزار او ډاکټر اسمت الله په نامه د یاد کلی دوه کسانو پر مشال رڼی تول چې پوځ د دې وسلو استعمال لشپې محل کوي چې لویری د دوی په وینا ځای خلک خوب نسی کولای. دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر پر 14 د درې مسجد دو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. جرګي او مشر ډاکټر شیرپاو مسید مشال رډي تویل دوی پښتنه کوي چې پر سیمه یا بیلابیل عملیات وسو او هر ډول وسلې وکارول شوی خو بیا هم ولی امن بحال نکړل سو. که څه هم پاوز تر اوسه په دې اړه دی ویلي خو د جنوبي وزیرستان د انظامی او چارواکي د نوم نه شودلو په شرط مشال رډي تویل چې پاوز په هغه سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دا خبره بې ځای ده چې خلیل رحمان حقانی د دوی د خپلمنځي اختلافاتو لقبل وجل سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په پکتیا کې د خلیل رحمان حقانی د فاتح پر مهال ویل چې په طالب مشرتابه کې هیڅ اختلافات نشته. دا لغور څه ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی د دسمبر پر 12 په کابل کې د یاد وزارت پانګړ کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د هغه تر وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسي وي چې ګواکې هغه د طالب مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. خو د هغه د وژنې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. امریکایي چارواکي له ترهګري ګرځولې هغې یاغي ډلې سره نیغ په نیغه په تماس کې دي چې په شام کې یا د ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړی و. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دسمبر پر 14 په اردن کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. دا لومړی امریکایي چارواکي دي چې د بایډن انظامي او هویت تحریر شام ترمنځ د تماسونو په ښکاره پخلی کوي. بلینکن له یاد ډلې سره د امریکایي چارواکو د خبرو اترو تفصیل ور نه کړ. البته زیات اکړه چې د هیواد لپاره ضروری و چې یاد ډلې ته د هغوی د چلند او په انتقالي دوره کې یا د څه ډول حکومتداري د ارادي په اړه پیغام ورکړي. هیئت تحریر شام یو وخت د القاعده شبکې ملګری ډله وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2013 کال کې دا ډله د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې اچولې وه. د خبرونو پای
خبرونه ول مارشال اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او کچاره سروان غړی تر پای پاتې شي نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل هم اوریدل شي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په ریمانډ پولیسو ته سپارل شوې دي. د بر جنوبي ورسان د درې مسجد او جرګې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې.
خاص دې مزه کاڅکي ټارګټ کړی د سرویکینا هڅې پلاتوي کې له نازو خورا دې مارغ دې کاټ ته په بری طرفه نمشتار چې ډېر پریشانی وي.
د مومندو د ماربلو د غرونو مالکان او کارخانه‌دار شکایت کوي چې په موجوده حالاتو کې لډي رستوند سره مخامخ دي.
او بل خبردار چې دې غریب غربت وړې پیسې ملاوي دي کوند روند ته ډېر روپۍ ملاوي دي او کوند روند روپۍ دې سره ختمي کې چې روزګار باندې ډېر پد هغه پریوزي.
په چترال کې دودیز ملي چاموس حال درکو کلاشان چاموس تہوار سنگل مانزي
بچو د پاره بیا د بيزي ميزي چې د پاره ام دواګان دي یا اخره کې دا داودا تو د مرغو مرغو د پاره ام د دعا کوي یو روز یې د پاره د غړېږي.
نور مزوات هم روانه غړې کې تاسو لپاره لرو لمشال رادیو سروس. مشال لري تاسو غوږی د پښتون اژغورن غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پارلمان په خوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا په ریمانډ پولیسو ته سپارل شو دي. نو موړه پرون د بلوچستان په بلوچ مشته سیمه حب کې عدالت ته وړاندې کړ شو او عدالت هغه د راتلونکو و ورځو لپاره پولیسو ته وسپارلو. د پښتون اژغورن غورزنګ ازای مشر مشال لري ویل چې پولیسو د دسمبر پر ومه په یو ورځ د بلوچستان په حب او د سند په سکر خارون کې د علي وزیر پر ضد مقدمه درج کړې دي. دوی وای د هرانی خبره دا ده چې یو خو په دې خارون کې سلګونه کیلومتره فاصله ده او بل علي وزیر هم په دې ورځ په زندان کې وو. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درچو مقدمو په اړه لاسنې دی ویلي. خدا پښتون ژغورن غورزنګ مشران وای دا مقدمه د دوی په وینا د نورو هغو په سیر بی بنیاده او په دروغو ولاړ دي. نور تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي د بلوچستان حب پولیسو د دسمبر په 1 د علي وزیر په ضد د پولیس سرتیری نه د ټوپک تختولو په نورو د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده او بل مقدمه هم په دغه ورځ د سن سکر پولیسو د علي وزیر په ضد درج کړی ده.
په د باندې په 7 تاریخ باندې په حب چوکي د غډانی چکم ده جیل د جیل سره چکم غډانی تانه اغه اف آی آر کټ کړی ده او اف آی آر کې لیکلی و چې ده د جیل نه رها شو نو ولته کې د پولیسو نه کلاشنکوف یوړو بیا فایرینګ وکړو. حالانکه دوی د جیل نه راوتلی هم نه ده. د سکر پولیس چې دغه 7 دسمبر 2024 یعنی په کم 7 تاریخ مازیګر 5 بجې چې د ګډانی والی فایر کټ شوه په بلوچستان کې په هغه 7 تاریخ 15 بجې مازیګر په سکر سیند کې اف آی آر کټ شوه چې د دې په منځ کې تقریبا 600 کیلومتره فاصله ده.
هدایت الله پښتین زیاته کړی چې د بلوچستان په حب کې د علي وزیر په ضد درج تازه مقدمه کې عدالت د دسمبر په 9 علي وزیر د 15 ورځو لپاره او نن د دسمبر په 14 نور د 2 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. د بلوچستان په حب کې د علي وزیر په ضد درج مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 1 د ګډانی زندان په مرکزی دروازه کې د پولیس سرتیری نه ټوپک تختولې په نورو پولیسو یې ډزې کړې دي او پولیسو ته یې د چاودنی ګواښ کړی دی. بلخوا د سن سکر سیمې بایجی شریف پولیسو د علي وزیر په ضد هم د دسمبر په 1 مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهرګرۍ مادي هم شامل دي. په یاد مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 1 د سکر په یاد سیمه کې په سړک خلکو ته وینا کول په محل د ریاستي ادارو او ریاست خلاف ویناګانې کړې دي. د علي وزیر په ضد دا تازه 2 مقدمه په داسې حال کې درج کړې شوې دي چې د دسمبر په 15 د حبزي عدالت په سیمه کې درج شوې یو وروستۍ مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. خو هم په دغه ورځ د بلوچستان د حب ضلع مرستیالی کمشنری روحانا ګل کاکړی علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې مادي 3 MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانی کې زنداني کړی وو. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر په 3 MPO کې د نیولو په ضد بلوچستان های کورټ کې خواست کړی دی او 2 نورې مقدمه به هم په عدالتونو کې چیلنج کوي. له دې وړاندې د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په یو مقدمه کې نیولی وو. علي وزیر چې روان کال د اګست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولی وو تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې بند تیر کړ او د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمې پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپاره. دا پختون ژغورنې غورځنګ په بلوچستان کې مشر نور باچا مشال ریډیو سره په خبرو کې پر خپلو غړو او پلویانو لګیدلي تورونه رد کړي. نوموړي په وینا چې ریاست د دې مقدمو د لارې د دوی د غورځنګ مخه نسي، خو دوی به خپله پر امن مبارزه جاري ساتي.
د دې ټولو سره مقصد د دوی دا دی خو چې کم خلک په دې ماحول کې هم د حق لپاره غږ پورته کوي، د ترګرۍ مخالفت کوي، د امن لپاره غږ پورته کوي، د خپل وطن د خپل اولس د حق غوښتنه کوي، نو دوی هغه اوازونه په دغه طریقو باندې خاموشه کول غواړي. خو البته په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي، نو اوس یې هم نسی خاموشه کولای.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی، بیا خوشي شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډېر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو او د نومبر په 21مه په ضمانت له زندانه خوشي شو. تر دې دمه د علي وزیر په ضد په بیلابیلو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې 19، په اسلام آباد کې 2، په بلوچستان کې 2 او په سن صوبه کې 15 مقدمې درج کړې شوې دي چې په ځینې مقدمو کې نوموړی عدالتونو بری کړې او بیا په ځینو کې په ضمانت خوشې شوې. خو نوموړی چې سخت کال د اګست په 3مه په اسلام آباد کې نیولې شوې، تر دې دمه لا په زندان کې بندي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
مشال لوتا تاسې وګي د جنوبي وزیرستان د درې میسو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دی امن پر ځای کړي او ولستې پریږدي چې په آرام ژوند وکړي. دوی وايي پاکستاني ځواکونو یې پر سیمه بیلابیل عملیات کړي او هر ډول وسلې یې کارولې دي، خو بیا هم د دوی په وینا هلته ولس ولې په امن نه شو. په داسې حال کې دا چې د سروکي تحصیل سپلاتو خلک وايي فوج یې پر کلو د توپو او ماټر ګولو استعمال پیل کړی دی چې له کبله یې دوی له خطر سره مخامخ دي. امنیتی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د جنوبي وزیرستان د انتظامی او چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لوته ویل چې فوج په هغه سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل اشتیاق میسي دراکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل سروکی پر سپلاتوی کلی اسے دن کی ویائی چپوز یہ پکلی دے توپو و ماٹر گولے استعمال شیری کڑائی دائی چپا واجہ یہ دے خال کے جوان دے ساخت مشکلات سارا مخمک شوائی دائی دے پر سپلاتوی کلی دعا اسے دن کی داغا حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیاناوی.
نوم دای ګلزار د اپر سیکلاتوي سره تعلق شته. نشتا د ادرس په توپرو دریمي خو آر اس پچه مسکانو او بجاویزي نه په دغه ټیم څخه دي اصلي دا مور ولا غوي هغه تو پایغه ماټور دا کبیله زنه پرشانه شدونه زنه پرشانه بارې د سپې په ديانا باجين اورستي دي بیا روسي ریکړل بیا ټول کله شدا ورتاي سپه دا کام به په دغه سره کم لري نه دغه خو تم زنه تیر کړل یا شورا په دا هغه ښکانه
یو نوم ډاکټر اسمت الله دی. خلک انتهایی په
سراروغا سیمک شه دے درے ماسی دے جرگے مشہرونے دے حکومتی چارواکیونا دے ضلع امن حالات شکاول غشتنا کڑی دو. دے دغی جرگے یو مشر ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید پا زیلاکشے دے امن حالات او دے جرگے غشتنے پا براکشے ویائی
ورزونه د اپر سی پلاتو یو د کنګورم په سر دا حال دی چې د سپیکر غینه ته پر شریکو غرین اولی نه څو خوب کرشی نه بچون سکول ته لاځل شي ډېر شاله کولینا اپریشن راي نجات په پلون کی نو مبوند هر کس مواصلا جنگی تیارې په میلی استعمال کړو خو د میش په 40 کیلومتره اور اشیر امن نشیر واستای آغا فوج د هندستان تا تاروی او په وزیرستان شه دای فللای نو می نن دا غوندا جو پلاتم والی دی سراروغه بریګیډیر گیټ مختا
د سراروغه سیمه درې مسجد جرګې مشهرونه د پوز چرواکیو سره د شوی مذاکرات په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده سیف خان ویایي
مخامخ امن ہوڑی اور اس کی ماٹر کولیشن کی فائر کی نفاق بندے وا اور یہ
سویلی وزیرستان اپر ضلع اکشے دے پوس چارواکیو لطرفا پاپر سپلاتو کلی دے توپو ماٹر گولے استعمال پا براکشے یاسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع اکشے دے امن حالات شکاولے دے پورا پوس دے وسلاولے پا خلاف پا خفیہ اطلاع عملیات پیل کری دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د اتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختونخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری گړی
پپینزو بجو
مشال لوی تاسې غوږی د موبندو د ماربلو د غرونو مالکان او کارخانه داران وای هلته نن سبا په کاروبار کې ډېرې ستونزې دي. د دوی په وینا سړکونه خراب دي، د کانو ایستلو مشینونه نشته، تیل ګران دي او د بجلی بیې هم خورا پورته شوې دي. دوی وای د دې ستونزو له کبله په سیمه کې د ماربلو کاروبار مخ په کمیدو دی، نو ځکه هلته خلک ډېر اندېښمن دي. د دوی په وینا له دې کار سره د ګڼ شمېر خلکو روزي تړلې ده. کارخانه دارانو د ورپی خوستونزو لکبله زیاتره کارخانه بند کړي هم دي چې ورسره لوی شمیر خلک بے روزګار شوي دي. نور تفصيل د شانواز ترګه په دې رپورت کې ورو
د محمدو د کانو کاروباریان وای ګن شمیر کارخانه یې ودرولي. هغه ته د غرونو مالکان هم د ماربلو کاروبار په کموخت خپه دی وای ګن شمیر خلک بے روزګار شوي. سید صافی د لکړو تحصیل وسیدونکو او د زینو درنګونو یا کانونو مالک ته هغه مشال رډي ته وویل غرونو ته ورغلی سرکونه هم خراب دي او د کانو روزګار کې ځینې نور مشکلات هم شته.
ته سرکونو نشټواله دي، هغه کې مونږه چاودنه کوو د پکدان کې او غزمن کم کانې ځای کیږي، بل اخراجات ډیر زیات شوی دي. د مشینرو چې کوم لاګښت یې هغه ډیر زیات شوی دي، دیو جنا ډیر غټ اثر پس مونږه په ګټه وټه باندې پریوتې دي. بل خبردار او بل خبردار چې دي غریب غربت ته ډېر پیسې ملاوي دي، کونډو روندو ته ډېر روپۍ ملاوي دي او کونډو روندو روپۍ دې سره ختمي کې چې روزګار باندې ډېر بد اغیز پرې وځي.
دغه غرون نه د هر وطن کې گاڑی پسر په حساب سره ځینې پیسې د غرونو د ملکیت په وجه دغه ته میشتو قبیلو ته ورکیږي. هغه پیسې بیا دغه قبیلو په خلکو تقسیمېږي چې د زیاتره بې وسه نارینه او زنانو د کورونو خرڅونه پرې پوره کیږي. دغه ستونزونه علاوه هغه ته بیا د قبیلو ترمنځ هم د غرونو په سر لانجې زیاتې وي. لکه دغه سیمې اوسیدونکو فضل ودود صاحبه وای
عدالت قومي شخړې دي چې په دې غرونو باندې مختلف قومونه چې کوم دي هغه وران دي. دا غې د وجنه چې کوم دي اکثر دغه غرونه بند وي، چې کله غر بند وي نو بیا د غرونو کې چې کوم مزدوران کار کوي نو هغه ته چې کوم دي او دا غې مزدوري چې کوم دي متاثر کیږي. دغه رنګ کارخانو ته چې کوم دي به کان نه ملاويږي، کارخانه متاثر کیږي.
د محمودو تر ټولو زیات مشهور ماربل د زیارت او د خانقاه د غرونو دي. هغه ته شوخوا 200 کانونه یاد رنگونه دي. تر هغه وروسته په انبار کې ګومبته او کیمور د دویزو غرونه په خوایزو او بیزو کې یار اخیل سړی خو او د تور خوانه هم ماربل وړي شي. د محمودو د غرونو نه د ګړوړون کوټر کوڼ شمیر هم شوخوا شپک کله وړاندې د 3000 پورې و. خو د ټرکونو د ډرایورانو د اتحاد مشر سیول خان وای چې دغه شمیره اوس 800 تر ټیټه شوې ځکه کارونه کم شوي. په سبحان خور شو قدر کې کارخانه دار کامران صافی وای چې ګڼ شمیر کارخانه یې هم ولاړې شوي.
بیرونه دومره حد کې راځي چې چرته به مونږ په 14-15 روپۍ یونټ بجلی مونږ ته دغه کېدله او یا اوس چې کوم دی 85-95 روپۍ یونټ کې بجلی فکټرینو ته ملاویږي نو ډېر زیاتره کارخانو والے چې کوم دی کارخانه بندې کړلې او چا خرڅې کړلې او وسوک لګې دي وباسي.
د کامران صافی په خبره سبحان خور شو قدر پرچاوی یا کون او پیربالا ورسکروټ په خبر باندې 250 کارخانه وی. هغه کې شو خو 300 کارخانه ولاړې شوی. دغه کارخانه داران زیاتره د بجلی د ګرانې شکایت کوي خو د بجلی ګرانې د پاکستان وفاقي حکومت د هغه وروسته راوستي چې کله ای ایم ایف نه قرض اخستو او ای ایم ایف ورته شرط یې ښودلی و دوی باید په بجلی کې رعایتونه هم ختم کړي او قیمتونه دې سیوا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشالو ته تاسې غوږی د خبر پښتونخوا په چترال کې د کلاشانو کلنۍ او مذهبي تہوار چاموس دوام لري. دا به د دسمبر تر 20 روان وي. په دې کې کلاشان د نوي کال لپاره اټکلونه کوي او جشن لمانځي. ځای اوسیدونکو وایي سږ کال هلته د نورو کلونو پرتله د بهرنیو او له هیواد دننه سیلانیانو شمیر ډیر کم دی. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تہوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تہوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
هغه کې قرباني هم دې دې برازې کې دې دې دغه دې الټر دې هغه کې دا قرباني کوي. بیا دې کې بچو د پاره دې بیا دې دا بيزي ميزي چې کوم دې هغه د پاره هم دوغان دې بیا اخره کې دا داوداتو دې داوداتو دا تغزين دې بیا د مرغو مرغو د پاره هم دې دعا کوي یو ورځ هغه د پاره دا غړېږي.
اشرف قیمت ویل چې په چاموس تہوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای دراتونکو کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي اشرف قیمت زیاته کړه.
قاضیان چې کم دي سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د بره هیل اغه تزی بیا بدا د سوري تا کې نه استي چې اغه ته نشانونه دی ورته اغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جگہ چې کم دي دا یونیسکو هریټیج کې امرا غلی وکړ دا لیست کې دی یونیسکو انډنجر هریټیج لیست کې دی د سوري جگہ چې کم دي کنه ابزروینګ سن.
چاموس تہوار کې په دوی مونږ کې غیر کلاشان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشفاق احمد وای په دې کې ځای مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کم ده کنه جی دې کې دا معلومه کیږي دا ایر څنګه تیرې کی دا لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د لپاره هم د یو ریچول کوي. اگر سے ٹیم کی قول پکار دے دا ٹول ایئر چھ کم دے کنا دے ٹیم کی کیلکولیشن کر 200 قضیان دے کی کینی تقریبا سلور 15 قضیان یو کلی کی دعا کلی نہ دا کئی یو کا کال دے یو بارا برون کی دا کی.
چاموس کلاشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمیر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره من هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره من نه تدا سي مسلې نشته زه خپل د چاوموس ملي ريپورتنګ لپاره ورغلم او الت بهرنيانم او د هيواد له نورو برخو نه هم خلق راغلي
هه کوئی سره کوئی بالکل کوئی حادثه نه یي کوئی ډر کوئی خوف نه یي
خو اشاکمت دی خبر سره اتفاق نه کوي دی وای چې نورو کلونو پرتله د بهرنيانو او مقامي سیلانيانو شمیر کې ډیر زیات کمواله راغلي دي.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون وینٹر ٹوریزم دے خو پد میلا باندھی پروس کال کالم خو دے کال یو سو شو بوکنگ آرام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیاں مون نہ دے یارے کی کنا آرام ناراضی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارن رام دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا او دے پولیسان دا اخوا دے خوا یو انگریز ناراضی ور پسے چل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټی تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی د کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تہوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جوني په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بلابلي ژمني لوبي کوي. سیلانن هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورزي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو ته سی وګیم د پاکستان د شماریاتو ادارې د دسمبر په 11مه په خور کړي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې په روانونه کې د ګرانې کچه 1% زیاته شوې ده. د ادارې له ارقامو سره سم روانونه کې د چرګ د غوښې په نرخ کې 0% غوړې 3% او د میوې په نرخ کې 2% سبزیانو په نرخ کې 2% سیوال زیاتوالی راغلی دی. د دسمبر په 11مه د بجلی د سار ادارې نیپرا په هیواد کې د سیمایي یا درې میاشتنۍ ایڈجسٹمنټ په مد کې د بجلی نرخونه د یو یونټ په سر 40 پیسې هم سیوا کړی دي چې ورسره به د بجلی استعمالونکو باندې اضافي پیسې راځي. د پیښور اوسیدونکو وای باید حکومت د ګرانې باندې قابو موندلو لپاره عملی اقدامات هم پورته کړي. نور تفصیل تاسو باندې لښا په دې رپورت کې ورو.
دا پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې روانونه په ملک د ګرانې کچا بیا سیوا شوي. د ادارې په وینا چې د اتلس خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. بیرو آف سټیټیسټیک وایي چې روانونه د خوراکي شیانو نرخونه 1% سیوا شوي دي. د پیښور اوسیدونکي بابو خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه کم کړی.
سو ریټایر تنانیو خو ګرانه را لبیر کوم بلا ما تکړه ده او دا دومره ګرانی ده. حقیقت درته ما چې مونږ کوم خپل پنشن وړو نو هغه پنشن نه علاوه مونږ تقریبا 10-15-20,000 روپے د میاشتې قرضدار یو. او مطلب یې چې کوم حکومت دی دا صوبائی حکومت دی مطلب یې ګرانه باره کې صدقه نه کوي. نو خبره زره چې هر یو دکاندار خپل مرضی ده چې په سو باندې ور کوي دا خپل منځيره ولي چې دا غني څه چک اینڈ بیلنس نشته. نو پټه ګرځې دی وږي تپوس کولو نرخنامې کته هر یو چیزې کته نو مطلب ګرانی با کنټرول.
دا شماریاتو اداره وایي چې روانونه د چرګ د غوښې په نرخ کې 0% غوړي 3% د میوې او سبزیانو په نرخونو کې 2% سیواوال راغلي. د دسمبر په 11مه د بجلی د سار ادارې نیپرا په ملک کې د سماهي یا درې میاشتنې ایڈجسٹمنټ په مد کې د بجلی نرخونه د یونټ په سر 40 پیسې سیوا کړي چې ورسره به د بجلی استعمالونکو باندې اضافي 1.3 ارب روپے راځي. له دې وړاندې هم وفاقي حکومت د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر 1 روپے او 0.5 پیسې زیاتوالی راوستي. دا پیښور اوسیدونکي شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته په 24 ساعتو کې 6-7 بجلی ورکوي خو بیا هم د بجلی نرخ روز په مخه په سیوا کېدو دی.
ټولو نه غټ مسله خو زموږ دا چې دلته دا هغه بجلی ډېر مسله ده او بجلی مونږ ته تقریبا 24 ساعتو کې چې ډېر هم زیات شي نو 6 ساعتې نه زیات نه ملاوي کې. دویم ګیس چې دی هغه زموږ بالکل ګیس پریشر نشته او بالکل ګیس لوډ شیډنګ ده. ګیس مونږ له چې ملاوي کی نو هغه مقام ټایم کې چرته 1 ساعت لا یا 2 ساعتې لا ملاوي کی. مخکې مثال خبره 6 ساعتې راځي او چې کله دا ایونټ زمونږ داسې شي یا کرسمس شي نو دې کې اوس ډېر زیات مخکې 1 ساعت راتلو بجلی او بیا 10 بجې تلو بیا سار راتلو اوس چې دې مقام هم 2-2 ساعتې 3-3 ساعتې کور کې بجلی نه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د دسمبر په 11مه وفاقي اسمبلی کې د ګرانې پاړه جمع کړي او راپور کې وایي چې موجوده حکومت د روان کال په 3 میاشتو کې په کور کې د بلولو د ګیس په نرخونو کې 80% زیاتوالی راوستي. دا شماریاتو ادارې بیر آف سټیټیسټیک په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2023 کې د ګرانې کچا 3.5% ده او په تیرو کلونو کې د ګرانې شرحه د دینه ډیره وه. اداره په خپل راپور کې وایي چې په تیرو 5 کالو کې د چینې په نرخ کې 3.5% د خوراک د تیلو په نرخ کې 1.5% او د غنمو نرخ 15% سیوا شوی دی. دا پاکستان وزیر اعظم میا شاباز شریف ته دسمبر په 1مه رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانې کچا د 13 شپږو کالو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټر شوي. نوموړي ویل چې تیر کال د دسمبر په ډومبه اونۍ کې د ګرانې کچا 20% ته رسیدلې وه. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. مشالو ته تاسو غوږی په پیښور کې د ګرمي دولسې بجې شې بي دي بوريبال کاکړ هم را سره ناشته نو له غنه د خبرونو لنډي زور
د بلوچستان د هب عدالت د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر پرون د اونور روزو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې ده. په هب کې د یاد غورزنګ ځایي مشر هدایت الله پښتین د ډسمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې د ډسمبر پر 10 درسوي و. د ویل د حیرانۍ خبره ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سند په سکر شهرونو کې مقدمه درسوي دي. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درسوي مقدمو په اړه لا څه نه دی ویل. د برج نبی وزیرستان د سروکی تحصیل سپلاتوی خلق وای پوزیا پر کلی د توپو او مارټر ګولیو استعمال پیل کړی دی چې لکبلې دوی له خطر سره مخامخ دي. د گلزار او ډاکټر اسمت الله په نامه د یاد کلی دوه کسانو مرون مشال رډی تول چې پوز د دې وسلو استعمال شپې محل کوي چې لویر یا د دوی په وینا ځای خلق خوب نسی کولای. که څه هم پوز تروسا په دې اړه څه نه دی ویلي خو د جنوبي وزیرستان د انتظامی یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډی تول چې پوز په هغه سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دا خبره بې ځای ده چې خلیل رحمان حقانی د دوی د خپل منځي اختلافاتو لکبل وجل سوی دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په پکتیا کې د خلیل رحمان حقانی د فاتحې پر مهال وویل چې په طالب مشرتابه کې د اختلافاتو خبرې بې بنیاد دي. امریکایي چارواکي ل ترهګری ګرځولي هغه یاغي ډلې سره نیغ په نیغه په تماس کې دي چې په شام کې یا د ولسمشر بشار الاسد حکومت اړن کړي وو. د خبره د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د دسمبر پر 14 په اردن کې خبری غونډې ته په وینا کې کړي ده. دا لومړی امریکایي چارواکي دي چې د بایدن انظامی او هیئت تحریر شام ترمنځ د تماسونو په ښکارا پخلی کوي.
دا خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه باور درسته سپم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای روسي په کورسک سیمه کې د اوکرانيانو ځواکونو پر پوسټو د بریدون لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتي ده. کوم تر اوسه په دې بریدون کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون خپل واکا سرچینو نه د تایید کړي خو د اوکرين د فوج مشر وای چې د اوکرانيانو ځواکونو په ځوابي بریدون کې د روسي مهم تاسیسات یې په نخښه کړی دي. نور تفصيل په دې رپورټ کې وو.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وای مسکو هڅه کوي ل کورسک سیمه د اوکرانی ځواکونو د استولو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زيلنسکي پرون شنبه د دسمبر 14 ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپل وروستي بریدونه کې د شمالي کوریا ل ځواکونو مرسته غوښته ده. زيلنسکي وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمه بریدونه کې ګډون درلود خو په خبرې شمیر ډیر و. دا زيلنسکي د خبرې په داسې حال کې دی چې لدی وړاندې د اوکرين د پاوز د مرکزی استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلی وو مسکو به ډیر ژر په کورسک سیمه کې د اوکرينی ځواکونو پر پوسټو د بریدون لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړ مورز د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداري ورکړل شوی وو. د اوکرين د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د جګړې نومړې کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراني ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمه بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډیره برخه په خپل ولکه کې ونیوله. خو روسیې د تیر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپل سرتیرو سربیره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د روسیې له پیله 45 نه خته شوی چې له هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه و هوایی او پر توپخانو بریدونه کړی دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراني ځواکونه په شاکړې خو دوی نه دي توانېدلې. د لوی درستیز په ټکو اوکراني ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسي ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې یې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رارسېدلې دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشالوی ته تاسې غوږی د آزاد اروپا رادیو ته معلومه شوې چې په شام کې د هغه وسوالو ډلو پولیسو کې د منځنی آسیا په غړون د ځینو هیوادونو په سلګونه بهرنیان جنگیالي شتون لري چې دا هغه د وسوالو ډلې چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې نسکور کړ او وس د یو عبوري حکومت جوړول لپاره هلې ځلې کوي. د چارو یو شنن کې وای چې په شام کې د بهرنیو جنگیالو شتون به د امریکا لپاره یو لوی اندېښنو کې وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی سانګي راپور جوړ کړی دی چې مهمه برخه یې شاهین بنیر وړاندې کوي.
د آزاد اروپا رادیو پر راپور کې راغلی چې په شام کې د هغه وسلوالو په لیکو کې په سلګونو بهرني جنگیالي موجود دي چې واکه تر لاسه ک او د ولسمشر بشار الاسد حکومت نسکور ک. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او د آزاد اروپا رادیو لخوا تایید شوې ویډیوګانې ښایي چې اروپایان او د منځنۍ آسیا خلک د شام د نیولو پر مهال د هیئت تحریر الشام لپاره جګړه کړې ده. د یو اټکل تر مخه بهرنیان د هیئت تحریر الشام یا ایچ ٹی ایس او متحدینو ډلو د لز زرا جنگی ځواک یوازې یو برخه جوړی، خو په جګړه کې د سخت دریزو بهرنیو جنگیالیو شتون د شام د ثبات او د دوی په خپلو سیمو کې د امنیت لپاره د خطر په توګه لیدل کیږي. د واشنگتن انسټیټیوټ په نامه د یو سرنیز مرکز سرنکار آروین زیلن وای چې دا جنگیالی په اصل سوریایی نه دی، نو له دې امله دا به د امریکا له نظره یوه له لویو اندېښنو څخه وي. امریکا او اروپایي ټولنې ایچ ٹی ایس یو ترهګر سازمان بلل دی. د ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. بیا هم د دې ډلې په اړه د حقونو څخه د سرغړونې او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې پاتې دي. په کال 2011 کې د شام د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته په سلهاو البانیان د اسلامي دولت له افراطي ډلې او د القاعده د شام څنګې النصره جبهې سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته ولاړل. النصره جبهې ته بیا وروسته د ایچ ٹی ایس یا هیئت تحریر الشام نامه ورکړل شوه. په دوی کې ځینو د مشال د خبر مرکزی څانګې ته ویلي دي چې د کال 2000 پورې په شام کې سلور کاله جګړه وکړه او بیا اروپا ته راستون شو. دوی زیاته کړې ده چې د دې کار لپاره په انټرنیټ ویډیوګانو دوکه کړی وو. البانیا اټکل کوي چې اوس مهال یې شاوخوا 1.5 وګړي په شام کې دي. همدغه رنګ د شمالي مقدونیې د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه سلور وګړي په شام او ګاونډي عراق کې د وسلوالو ډلو لپاره په فعال توګه جنگیږي. دغه شان د بوسنیا او تاجکستان ځینې اوسیدونکي هم د شام د جنگیالو سره ملګري شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ډیری اروپایان چې په شام کې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي په انټرنیټ د ویډیوګانو او معلوماتو کتلو نه وروسته سخت دریځ شوي یا د مذهبي عقیدې او د جهاد د مبکورې لخوا حسول شوي او ځنو تا د ورپکو ډلو لخوا پیسې ورکړل شوي دي.
دا مشال رادیو دا.
مشال لوی تاسو غوږی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو چارواکو هغه اوازی رد کړی دي چې غواکې د خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او بیرته راستنونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی د تیرې پنځشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یو ځانمر کې برید کې وژل شوی وو. د برید ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. طالبان په تاسې حال کې خپل منځي اختلافات ردوي چې یو شمېر رسنۍ، بهرني سفارتکاران او سیاسي شنونکي وایي چې پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو د بندیزونو په سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په څلورویشتمه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی یې تر څنګ ناست و وویل
چې مشر وینم یعنی ډیر خوشاله کیږم. دا د دې معنا لري د الله سره دی چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه هر څه نسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسي، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګي برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نمرنه غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال د تاسې غوږی په خبر کې د حقوقو فعالان، خبریالان، استادان او د پولیو ضد اډلو کارکونکي وایي د تیرې سمو دی رئیس د وسوال ډلو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخامخ دي. مشال ډلو سره په خبرو کې د سیمې کاروباري خلکو هم ویلي چې ناامنۍ کاروبارونه اغیزمن کړي دي او په دوی کې ځینو خپل کاروبارونه خوندي ځایونو ته هم منتقل کړي دي. بلخوا د خبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
Human Rights Commission of Pakistan په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا محل هلتا یو شمیر مهمو شوبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
چې کله د امن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو دا یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. نو دا شاندې چکمې وسلوال ګروپ او درفن په قاعده نوټس یې ملاویږي، کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي هغه کې د عوامو نمائندګي ترجمانی کیږي، نو بیا هغه چکمې سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردی ویل چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان لدې سیمه د پاکستان نور خارونو ته په کډه کړلو مجبور شوی او په خاموشي سره وتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلنګ دی، کم کاروباري خلکو لا عبت کالونه کیږي، کم چې لکه جرنالیست یا غویل خطر ده، استادان دي دوا په دې لنډو ورځو کې هدف شول کنه ټارګټ شول، چې کم د کار خلک دي هغه ټول ځان لځای ګوري چې کاروبار هم بل ځای لیو سی او چې کډه وړی شیم چې یو ای سی او که په خپل څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی ځان لدا کوشش کوي چې لا ورته وزم یا کراچی ته وزم.
د خبر سلی د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوي، نو دوی باقاعده روزنامچه درج کوي او کیسونه یې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډي ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایی کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابي ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدني او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې هلته د این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې وروستو کې وسله والو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک یا فافین ویلي دي چې د تیرو عام انتخاباتو پر تلاسه کال په فروری کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ شوی، بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث هم په انتخاباتي هلو ځلو کې هم ګډون کړی. فافین د دسمبر پر لسمه په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې د قامي او صوبایي سملو د 1320 څوکو لپاره 902 ښځې نوماندي وي. د خبر پختونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې په خوا د رای ورکونې په ارزښت نه پوهېدي، خو اوس د خپلې خوښې نوماندانو ته ووټ ورکوي. نور تفصیل اسما ګل راکوي.
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتله د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمېره 15 کروڑ او یو کم نوي لکو، چې پکې 2 کروڑ او 40 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي. دا شمېره د 2013 کال ټاکنو پرتله 20 لکه زیاتوالی ښایي. د بټخیلې الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په لومړي ځلې خپل د ووټ حق کارولی، مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهیده، ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رائے وکاروي. خو نوموړی وای چې اوس پرې پوه شوې ده.
پړومبي ځل ما خپل اوټ استعمال کړی دی. اوټ مقصد لپاره جو بچی څوک پاس شو پاس شو چې څوک پاس نه شنو پاس نه شو بل دا چې څوک پاس شنو موږ لسره کوي. نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا اوټ زموږ لپاره سونه اهم دی، دا زموږ حق دی، دا به موږ استعمالو. بیا ځل لاړم ما پړومبي ځل باندې اوټ واچولو او مې چې دې پټېلا ورګه ماما نغلو چې د موږ پټې لا ورکا ټول ته مخ سپو وی چې زما اوتی او زما مرزي ده او اوت په موږ د نه پس لازم استعمالوم.
د مردان اسیدونکو 15 کلن یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت په هدا، ځکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامي کچي تل خپل رائے د اوټ تلاري سرګندوي. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې ار خزه باید خپل ووټ وکاروي، ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی.
اوټ چې دی نه دا زمونږ حق دی او مونږ به کس له خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته مونږ خپل خبره هغه ته کولی شو او هغه د کوم د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خويند ته پکار دی چې په سوخه سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکی.
پېښور کې خبریاله فرزانه علي بیا د ښځو په جمهوري عمل کې برخه اخیستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ښځې د پوهاوي د نشتوالي له امله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي، خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکي ټاکنو کې به د ښځو ګډون نور هم زیات شي.
جنرل الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکتو چې ښځې راغلي دي او هغې الیکشن ګټلې هم ده. اوس هم داسې ځایونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغې کې ښځو تا ووٹ ورکول حق دونوں نہ ملاوی گی سنگ چے خارونوں کے ملاوی گی. پخاور سرا ان چکم تڑلے ازلا دی آگی کیوں مونگا گورو چی دیر مشکل سرا 10% شرط دے آغا پورا کی گی.
دفافین پراپور کے راغلی چی دا قامی سملے پا حلقو کے دا خزو ووٹرانو برخا پا دوزرا اتلسم کال کے یو کم سلویخ اشاریہ سلور سلنوا، چی پا دوزرا سلی رشتم کال کے یو سلویخ اشاریہ سلور سلنتا پورته شوی ده. همدارنګه د صوبایي سملې پټاکنو کې د ښځو ووټرانو برخه سلویخ سلنه څخه یو سلویخ اشاریه سلور سلنه تل وړه شوې ده. راپور دا اوم ښایي چې په 2013 کال کې یو سل 15 حلقې داسې وي چې ښځینه ووټرانو پکې برخه نه و اغستې، خو په 2014 کال کې دا شمېره سلی رشته راټیټه شوې ده. د فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا فافن د خیبر پختونخوا د انتخاباتو څیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل
د 2013 نه پس په لومبي ځل کله د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 میلیون نه د فرق کم شو په ووټر لیست باندې 7.7% ته جنډر ګیپ راکو شو. دویمه چې کوم وه نو مونږ ایز اے ووټر د دې کتلې وه چې دې ووټ اچولې دي نو په هغې کې د ښځو او د سړو ترمنځه چې کوم مخکې فرق و نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو ووټونه دواړو ښځو سړو اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 میلیون خلکو ووټ اچولې په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځل چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شرح سیوا شوی وه نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولې شوي.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه اداره لته رسو کلونو راهسي هسي کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر اډوکیشن چې کوم سلسله ده هغه جاری او ساري اوسم ده. خلکو کې دا ګاهې پاک لبان دي چې کوم مالي ځلې الیکشن کمیشن کړی دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره او بالخصوص په چکم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغه کې دري زنانو او نارینو د ووټن ووټرانو په منځ کې چې کوم سلفي فرق وو هغه لږ زیات وو. هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجسټریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم وو هغې تقریبا 5 فیز روان دي. د دې هم کردار کېدای شي.
د فافن راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله 2 چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبۍ اسمبلی په مجموعي توګه 1,01 حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې بیا 902 ښځو برخه اغستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 301 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبۍ اسمبلی لپاره اچول شو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه، خو په 2014 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
مشال لوی تاسو غوږی. په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. په 2014 کال کې په هغه وژل شو کې د ګڼ شمیر کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سیمې سره و. دا سیمه د شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمیره ولې ډیره ده او په شانګله کې پر هغه کورنیو ستیریږي چې غړي وژل شوي دي. په دې اړه د مجید بابر راپور اورو چې د باسي کلی د زاهدی بیبي په غږ پیلېږي چې خپل 4 کلن زوی مرګ یې دردولې ده چې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شوی وو.
دا غږ د شانګلی د الپورې تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خوده. نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وبچل شو. خو زاهده بی بی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده. بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر لسمې پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او و دېرش نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر لسمه وویل چې په دغو وجل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یو شمیرې مطابق کو مونږه داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې ده نو اته سولويش نو زمونږه د شنګلې کان کندون کې د کویلې پترنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمیره زمونږه یو کم 50 ته ورسېده. و دېرش کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورې نویت د ټولو نه زیات چې ده نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو دېرشو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیرو دېرشو کلونو کې له 2500 تر 3000 پورې کان کندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3500 د شانګلې بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ دېرش کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر مې تقریبا 34 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پینې شم کولای مازورې مالګه او بل درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی او نور داسې رونه مېمره نه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیره خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي ولې چې په قانونو کې د سرشغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوزي موار هغه اداري غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو زموار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نو موړی زیات کړه
کوم رولز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی په کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي په وخت څومره پکاري د دې غټنل چې جوړي د غیب کاری په دې ټول دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دائم چې دلته په زرګونو ماینز دي په زرګونو او هغه زرګونو ماینز لپاره انسپکټر چې څوک کی دا چیک کوي چې دا فیزیبل دی که نه دی. دې ته موږ لیبر لاندې کوزولی شو کنه شو هغه انسپکټر دلته څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به 8 فوټه اوچتا او 6 فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکو به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده. او زیاتوي
بالکل دا منم چې د شنګلا چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده اګریکلچر او دغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم نشته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کویلې کاته کې د ډیر زیات دي که دردا او کټه دا پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به دغه دغه د هارډ پاور کیپاسټي پاکستان نو دغه لپاره ما خلص دي سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکول باندې باندې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوي تاریخ سره کېږي دغه سیفټي ډیر کمزور دی.
د پاکستان د کانکیندونکو د خیر خیګړې د اتحادی په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 200 کانکیندونکو وجل شوی او 114 مادور شوی دي. د پاکستان د کانکیندونکو اتحادی په خبره دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 لک زیات کانکیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا 6000 قانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کانکیندونکو د بلوچستان په صدپاسا 3000 قانونو کې، 3500 کانکیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2000 قانونو کې، او 3500 کانکیندونکو د پنجاب سکم 2500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کانکیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
مشالته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.